شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ لپی یو استودیو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. 215 متل قلور دو وای د طالبانو د حملو پلان نه دی. اورزګان ولایت په څو سیمو کې شن کړی دی. د نړۍ په مشرانو کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي. د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تچی به چې د کاسوو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنګي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی، نن د حق په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. بشپړ خبرونه. د 215 اتل قلوردو وای د طالبانو د حملو پلان نه دی. اورزګان ولایت په څو سیمو کې شن کړی دی. د قلوردو نن رسنیو ته په واسطه ولی خبر پړه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه پلان درلود چې په گیزاب او د ترینکوټ په نچین سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي چې د دې قومندانۍ د څلورمې پلې لواء ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته د حملو مخه ونیوله. د خبر پړې له مخې د نښتو په نتیجه کې لس طالبان وژل شوي او څوارلس نورې ژوبل شوي او د دښمن څو میله وسلیاو یو شمیر مهمات هم ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه دا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او له دیرشو زیات نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د ځایي سرچینو په حواله ویلي چې اورېدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوند کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته 2 ټپیان او څلور جسدونه لېږدول شوي او ویل شوي چې ټول ملکیان او ټپیانو کې شپاړس پولیس او شپارس ملکی وګړي دي. چارواکي وایي 14 شاوخوا کورونه هم نړولي او داسې ویرشته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي. تر اوسه د دغه 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کابل د امنی قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په واسطه ولې خبر پڼه کې ویلي په کابل کې د پلچرخي په سیمه کې 14 کې چې د ماین له ښخ شوي ماین له کبله شوې ده څو تنه ټپیان شوي دي. نوموړي دا د ترهګرو کار بللی. هغه د ټپیانو شمیر 2 تنه یاد کړی دی. د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي. د اسرائیل او صدراعظم او د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ښه اړیکې درلودل د پشا تک څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او مرستیالې کاملا هریس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې. نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د اوږدو او ښو اړیکو د لرلو یادونه کړې ده. بایدن او مرستیالې هریس ته د سعودي عربستان لخوا د هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ټرمپ سره یې نږدې اړیکې درلودل د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو بله سره غور وکړي. چین هم د بایدن د انتخابېدو په وړاندې ورو اقدام کړی، خو په یوه سر مقاله کې چې نن دوشنبه د دې هیواد په دولتي رسنیو کې خپره شوي ویل شوي چې دوه اړخیزې اړیکې ښایي د سوداګرۍ په بیرته پیلولو سره له انتظاره لرې بیرته اعاده شي. ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د سلاکارانو د یوې ځانګړې ډلې جوړول اعلان کړي. بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وایروس د کنټرول په چارو کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. دغه راز یوه ورځ وروسته تر دې چې په نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 50 میلیون وګړو واوښت، په متحدو ایالتونو کې نن نږدې ده چې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10 میلیونو واوړي. په متحدو ایالتونو کې د اکتوبر له 1 راهیسې د کرونا شاوخوا 1 میلیون مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا د روان کال له پیل راهیسې چې په دې هیواد کې د کرونا وبا نوې خپره شوې وه. په دې موده کې پر دغه وایروس د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمیره ده. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا له کبله له 1,200,000 زیات کسان مړه شوي او په متحدو ایالتونو کې د مړو شمیر له 280,000 اوښتی. د کاسو په خوانی ولسمشر هاشم تچ بچي د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشريت ضد جرمونو تورندین د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تچ چې د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ د جګړې په دوران کې د کاسو د ازادي بخښونکو پاوز قومندانو د نومبر په 15 وروسته له هغې د جمهوري ریاست له څوکۍ استعفا ورکړه چې په حق کې د کاسو لپاره ځانګړې محکمې پر نوموړي رسما دغه تورونه ولګول. په حق کې میشته کاسو لپاره ځانګړې محکمې په یو بیان کې وویل چې دا به یوه ابتدایي محاکمه وي تر څو د تورن کس د حقونو مسله یقیني شي او هم تورن کس ته وویل شي چې کوم تورونه پرې لګول شوي دي. دغه محکمې په تېره جون میاشت کې تاچي او څو نور مشکوک کسان د نږدې سلو قتلونو د جنایت مسؤول وبلل او هم دوی په زور د خلکو په تښتولو او شکنجه کولو تورن کړل. داود افغانستان او نړۍ دې سات څو مهم خبرونه.
نوریا سنوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. ښاغلی دانش وویل افغان حکومت د دوهې تړون ته ژمن نه دی.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کرده ایم، نه طرف آن بوده و نه آن را تایید کرده ایم.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل په ولایتونو کې د جګړو پر مال د افغان ځواکونو له برلاسي غږیږي. دا په یوه ځانګړې مرکه کې اورئ.
زمنګ امنیتي او دفاعي قوتونو مشان د جنگ پاول خد کې دي او د دې و دغه عملیات ټول ان د خنساکل.
مهمه بهرنۍ مسله هم دا ده چې د نړۍ د مشرانو په قطار کې چې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال کمال هاریس ته مبارکي ورکړې. د سعودي عربستان او اسرائیل مشران هم شامل شوي دي. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتنه کړې چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. داسې وخت چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری طالبان تورن کړي چې د سولې مذاکرات یې له بنبستره مخ کړي دي. امید زهیر مال په دې اړه معلومات راټول کړي او د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش نن غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته له سره کتنه وکړي او دا بهیر ارزیابي هم کړي څو په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. سرور دانش همدا ډول طالبان تورن کړل چې نه له افغان دولت سره د سولې خبرو ته ژمن دي او نه هم له امریکا سره لاسلیک شوي تړون ته وفادار پاتې شوي دي. د همدې کبله هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون په اړه د افغان دولت مسؤلیت رد کړ.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو لوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
سرور دانش په طالبانو دا تور هم پوری کړ چې له ترهګرو ډلو سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. تاوتریخوالی یې زیات کړی دی او د خبرو د بنبست اصلي عاملان هم دوی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وزیر سید سعادت منصور نادری به هم د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ وبلله او زیاته کړه چې د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د افغانستان د مرکزي پلاوي لپاره د منلو نه دي.
هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفي او جعفري فقهي مسله وه او بله دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوهې تړون وي.
د څرګندونې داسې هممهال مخته راځي چې طالبانو بیا په خپلو تازه څرګندونو کې د امریکا له راتلونکي نوي رهبرۍ غوښتي دي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ویستو بهیر د همدې تړون پر اساس باندې ورته دوام ورکړي.
مننه کوم امید زهیرمالو د کابل سټوډیو یې موږ ته تازه جزئیات راکړل. دا چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش له نن په یو کانفرنس کې ویلي دي چې د امریکا نوی حکومت باید د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي او د داسې غوښتنه دا مهال کړي چې اخوا طالبانو له جو بایدن غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا مهال د جګړې لویه برخه د افغانستان په پنځو ولایتونو کې مخته روانه ده. د دغه وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا ومنله چې د افغان ځواکونو تلفات په دې وروستیو کې زیات شوي، خو وایي د طالبانو تلفات د افغان دفاعي ځواکونو په نسبت څو چنده زیات دي. اجمل تورمان له ښاغلي میاخیل سره دغه ځانګړې مرکه ترسره کړې او په سر کې ورنه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړې د شدت په اړه پوښتنه کړې.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې پراګنده جګړې یعنی حملې پیو پوستنی ممانی یعنی موجود دي. دا تقریبا هر شپه په 15 ولایتو کې ترسره کیږي، اما هغه جګړې غټه برخه چې ده هغه 15 ولایتو کې ده. اوس فعلا چې مشکلات هلته موجود دي چې هغه هلمند، قندهار، روزګان، فراه او قندوز ده. نو دې لپاره دیو هغه غلطه محاسبه چې طالبانو وکړه چې یعنې موږ به د جنگ د لارې زیات امتیاز لاسته راوړو، نو خپلې قواوې چې دیو درلودلې هغه د اشر په شکل باندې په دې ټولو باندې هلې ځلې وکړې. فرضاً یو څو قواوې د اشر په شکل راوړې هلمند ته، څه نتیجه ورنه کړله. بېرته دا قواوې د اشر په شکل باندې بېرته قندار باندې دغه کړې، بیا روزګان ته. نو زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو مشران د جنگ پاول خد کې دي او د دې و دغه عملیات ټول یعنی د خونسا کړل، او هغه سیمو کې چې دي مشکلات جوړ کړي وو هغه ټول بیرته ونیول شولې. نو په دې خطر باندې د جنگ هغه شدت چې کوم یو دی هغه اوس مخ په کمېدو دی، او د دې نه نور دی اضافه قوتونه هم نه لري. یعنی یو پرون په ارغنداب کې او د پجوړي په سیمو کې دیو په سلګونو کسان تلفات الته ورکړه.
میخیل سبې تلفات په برخه کې آیا فرانس وکونو تلفات د پخا پر طلبان دي کم شوي کې زیات شوي ویل کیږي چې د ورستي جګړو کې تلفات زیات شوي دي؟
تلفات زیات شوي لګ دی، اما بیا د طالبانو په تناسب باندې هغه تلفات څو چنده اضافه دي، یعنی دوه درې چنده د هغه د افغاني د افغان د امنیتي دفاعي قوتونو نه اضافه دي. تاسو هلمند کې ویل چې موږ ډېر تلفات نه درلودل، اما دیو لپاره ډېر تلفات هلته ورسېدل. البته په بعضې وخت کې هغه تبلیغاتي شکل باندې یو څه پوستې شاته راغلې، نو په دې خاطر باندې هغه اوس بېرته هغه خپل کومې پوستې چې لاسه ورکړې وې هغه بېرته ونیولې، که په هلمند کې وکړو، په قندهار کې، روزګان کې او یا قندوز و فراه کې دي.
په قندهار کې مثلا ټول ارغنداب ولسوالۍ د افغان حکومت له لاسه ووته چې اوس بېرته نیول شوې ده. داسې ولسوالیو په کچه باندې مثلا لوی لوی سیمې څنګه مثلا یو ځل له لاسه ووځي بیا بېرته نیول کیږي؟
بعضې وخت کې ګورې دا د جنګ مسایل دي، بعضې وخت کې هغه محلي رهبري صحیح مدیریت ونشي کړلی، یا د تبلیغاتو تحصیل لاندې راشي، یا فرضاً نور بعضې عوامل وي په هره سیمه کې سره فرق کوي. نو دیو یو دم هغه سیمې پرېغوست، یعنی دا د جنگ په نتیجه کې نه وای چې هلته جنگ شوی دی. نو اوس هغه مونږ لوی درسیه په خپله په قندهار کې دی، د هغې علت څیړي. همدارنګه زمونږ د موین ارشد د وزارت داخلي هغه هم هلته دی، همدارنګه معاون د ولایتي د امنیتي ملي په قندهار کې دی، او د عوامل څیړي هلته. اما زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه دی قوت درلوده چې بېرته منسجم شي او بېرته دا سیمې ونیسي.
د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل چې په ځینو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د برلاسي خبره کوله. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ډیوا نادر وړاندې کوي.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ګمرکونه کې د قاچاق او فساد لامله سلوي خلنه عواید ضایع کیږي. د دې وزارت ویان شمروس مسجدی ازادي راډیو ته وویل په ګمرکونو کې د یادو لاملونو ترڅنګ په جنس کې بدلون او د غلطو تعرفو لګول هغه څه دي چې لامله په لوړه کچه عواید له لاسه وځي. ښاغلی مسجدی زیاتوي اوس دوی د دې وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړې تګلاره په پام کې نیولې چې پر بنسټ به یې په ګمرکونو کې د آزادو سیالیو له لارې د وړ کسانو ګمارنه، د ډیجیټلي تلو او سکنرونو نصبول او دغه شان د قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر امنیتي ځواکونو سره همغږي شامل دي. د رسمي معلوماتو له مخې د افغان حکومت عواید په تیرو اتو کلونو کې کال په کال پورته شوي، خو دا ځل د نورو مواردو ترڅنګ د کرونا وایروس له امله په بې ساري توګه راټیټ شوي چې یوه لویه او عمده برخه یې د ګمرکونو عواید دي. د افغانستان مالیه وزارت وایي په روان 1999 لمریز کال کې تر اوسه پورې له ګمرکونو 3.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې تیر کال 4 میلیارد افغانۍ عواید پرې ډېر وو. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي د روان کال تر پایه به په ټول هیواد کې 1.1 هکتاره باغونه جوړ شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې باغونو د جوړولو چارې د روان مالی کال له پیل سره شروع شوي او تر دې دمه 3,600 هکتاره یې بشپړ شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره له دې ډلې 195 هکتاره متراکم او نیمه متراکم باغونه او 1,318 هکتاره یې د پخوانیو باغونو بیا رغونه ده. رستمی زیاتوي دا باغونه د بیلابیلو میوو لرونکي دي او په 3 ولایتونو کې به جوړ شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.10 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
د نړۍ په مشرانو کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکوي، د اسرائیل او سعودي عربستان مشران هم ورزیات شول. د بایدن بریا که څه هم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لپاره چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ښې اړیکې لرلې د شاتګ څرګندونه کوي، خو نوموړي بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هیرس ته پر ټویټ مبارکي ورکړې ده. اجمل اند دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه جزئیات راکوي. مهرباني.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې 40 کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې ده او پر خپل ټوئیټر لیکلي جو موږ د نږدې 40 کلونو راهیسې یو بل سره تودي شخصي اړیکې لرو او زه تا د اسرائیلو د یو خملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیلو او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مخکې خپل کلک متحد بالاو تر دې ویلي و چې تر ټولو پیاوړی متحد په سپینه ماڼۍ کې چې تر اوسه د اسرائیل وو هغه ولسمشر ټرمپ دی. نوموړي په یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د درېدو په شمول د هغه اقداماتو په خاطر چې د نتنیاهو په وینا یې په سیمه کې د اسرائیل ګټې مخکې کړې د ولسمشر ټرمپ نه مننه کړې ده. بایدن او مرستیالې هارس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ولسمشر ټرمپ سره یې نږدې اړیکې لرلې د مبارکۍ پیغامونه هم استول شوي دي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره خبر وکړي. خو د سعودي رسمي خبري اژانس ویلي چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز د دوو هیوادونو او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ تاریخي مهمې او نږدې اړیکې ستایلې دي او ډاډ یې ښودلی دی چې دا اړیکې به دوام وکړي. چین هم بایدن ته په مبارکۍ کې ورو وو. د دې هیواد یوې رسمي ورځپاڼې نن لیکلی دي چې دوی دا هیله لري چې د چین په وړاندې به فشار کم شي او د تجارتي موانعو په لرې کولو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته ورغېږي او ښې بشي. همدارنګه یو بل هیواد چې د مبارکیو په لړ کې څرګندونې کړي هغه د مکسیکو ولسمشر د هغه ویلی دی چې د به تر هغې پورې صبر وکړي تر څو پورې چې په امریکا کې د انتخاباتو په وړاندې راپورته شوي قانوني او حقوقي دعوی هوار شي.
اجملاً دو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ د پیغامونو په سلسله کې د اسرائیل او سعودي عربستان د مشرانو پیغامونه په اړه باندې جزئیات وړاندې کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لوګر ولایت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي حکم پر بنسټ هغه سلګونو کورنیو سره د 80 میلیونو افغانیو د نغدې مرستې ویش پیل شو چې سیلاونې ځمکې زیانمنې کړې وې. مرسته ترلاسه کوونکو له ډلې یو شمیر د افغان ولسمشر له حکمه مننه کړې او غوښتنه یې کړې چې د دوی ځمکو او کروندو ته د اوښتو زیانونو په برخه کې د مرستې زیاتې شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
په لوګر کې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنیو سره چې د اګست په 15مه، 16مه او 18مه د بارانونو او سیلابونو له کبله ورته مالي زیانونه اوښتي ول، د 80 میلیون افغانۍ ځانګړي نقدې مرستې ویش پیل شو. ځایي چارواکي وایي 501 کسانو سره چې کورونه یې ډېر ویجاړ شوي، 1,00,000 افغانۍ او پاتو کسانو سره چې کورونه یې څه ناڅه زیانمن شوي 100,000 افغانۍ نقدي مرسته وشي. د یک شنبه په ورځ مدني فعال قریب الله سعادت آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو ډېره ځمکه باغونه ونه خراب شوي دي، ویاله خراب شوي دي. دولت نه غواړو چې په دې هکله ډېره جدي کومک وکړي چې د خلکو ژوند په زراعت پورې ولاړ دی. که زراعت بیرته احیا نه شي، د هغه کارزونه احیا نه شي، ویالې احیا نه شي، ځمکه دهقان سره کار نه سي او بیرته همکاري ونه سي، بیرته هغه په خپل پښې نه سي درېدی.
یو بل بزګر عبدالولي هم وایي په سږنیو بارانونو او سیلابونو کې د کورونو سربیره د دوی ځمکو او کرنیزو توکو ته هم زیان رسېدلی. ده په دې برخه کې هم د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زموږ زراعتي بخش مځکې ډېر خراب، پیاز، کچالو، لوبیا او انګور، دغه ټول زراعتي بخش هغه کې د موږ زخت زیات خرابي او زراعتي هغه کې کړه و خرابي کړه.
قومي مشر محبت الله له حکومت په دې مننه وکړه چې د سیلابونو په وخت کې د بیړنۍ مرستې په خوا کې دویم ځل هم په کافي اندازه نقدي مرسته ورسره وکړه.
دا کومه مرسته چې اوس لړۍ روانه ده توزیع کیږي، دا ډېره مهمه دي زموږ لپاره. په دې باندې موږ کولای شو تقریبا 2 کوټې هم جوړ کړو. له دولت نه ډېر خوشاله یو په دې باره کې چې موږ سره مرسته وکړي. او له دې نه مخکې موږ سره خوراکي مرستې څو څو ځلې له مختلفو موسسو نه سوي دي.
په لوګر کې د بیډنه یو پیښو سره د مبارزې رئیس رفیع الله احمد زی د مرستو د ویش په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
چې د څلورم پنځم او شپږم د سنبلې د متظرینو لپاره مرسته چې دا بیا د دې نه مخکې او د دې نه وروسته د متظرینو موږ د مرستې پیسې چې دا تاریخ ښایي په دغه حکم کې هرې کورنۍ ته چې خپلې مکمله کارته ځان سوی ده هرې کورنۍ ته 1,09,000 افغانۍ منظوري شي او هر قسمي کور ته 10,000 افغانۍ.
بلوری ته په لوګر کې ځانمن کورنۍ سره د مرستو د ویش بهیر پاړه جوړې شوې غونډې ته د لوګر والی اجمل شاپور ول دوی د هغو کورنۍ سره چې ځمکې او کروندې ویجاړې شوې ډاډ ورکوي چې هغوی سره به د خوراکي توکو او کرنیزو وسایلو مرستې وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خپل ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کونړ ولسوالان وایي د لمریزي برېښنا په سیستم کې شوې درغلۍ تورتم تکې نیولې دي. د دوی په خبره چې په یاد سیستم له 8 میلیونو زیات افغانۍ لګېدلې خو کار یې مؤثر نه دی. د دې موضوع تفصیل له روح الله انوري اورو.
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالیو ته د لمریزي برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې ده. دوی په خبره چې سولري خیخي او بیټرۍ د بازار د قیمت څو برابره ګرانې دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته ویل یاد سیستم ورته دوه کال وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو. که څه هم یو شمیر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پیښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه، خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریز برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته یې له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټه خیخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی، خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 4000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی چې د ټولې پروژې قیمت 8,125,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکي خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمی خیخي او بیټرۍ اخیستي دي.
بیټریانی وی او کمی سولر شیشه وی موږ کم چې قرارداد کړی او ټول کمپلیټ شوی وی غو سره شپږ میاشتې ورنټي او ورنټي هم پوره شوی ده. چې د کمی شیشې چې موږ سره مشکل ساده کیو ما غدي جرمنی دی او ما غه شیشې موږ غسی دي. د سې دغه دا خو موږ خپل جرمنی نن دی راوړی دلته کابل کې مغسی دي د جرمنی لیبل موږ نن دی لګولې.
خو د سولري خیخو سوداګر به وای چې افغانستان ته جاپانی او جرمنی خیخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو سولین په چینی خیخو او بیټریو د جاپان، جرمنی او کوریا نښانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډۍ دي هغه بیټری چې دي سل امپیر په 4000 او 650 روپۍ په دغې خرڅو حساب سره او پاکستاني سل چې دي هغه ورکو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو. څوک ریشي و چې جاپانی شي راکه جرمنی راکه موږ ته نشته ورو صفا خبره کوو چې نه شي ټول پروژو کې ټول همدا دغه موږ پیژنو پوهېږو دام کار دی که نه په دې پوهېږو چې دا شی چې نه دی بل پیو لګي جاپانی.
د کونړ نوی والی به ژمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
زه اطمینان درکوم چې دا موضوع به موږ وڅېړو، اسناد به وګورو، په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي، په کوم کیفیت تطبیق شوي دي او که څه نواقص یې پکې یا څه مشکلات یې پکې د هغې په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه دوه کاله وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر له کاره ولوېده او دوام یې ونه کړ. د کونړ والي اقبال سعید وایي په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي، خو له دې سره ګمان نه کېږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 ازادي رادیو ته غوښتاست. په دویمه نیمه کې به وړاندې چې له 12.5 وروسته پیلېږي 15 دقیقې بحث خپور شي، خو تر هغه مخکې اوس وخت 12.5 بجې دی په افغانستان کې. نوریاس نوري